سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده سفیول استان ایگزایم ده په بخښنه سره په افغانستان کې د مازیګر 3 بجې شوې ده سفیول استان ایگزایم ده ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل به په مهمو خبرونو باندې وکړو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو نوی راپور موندنې ښیي چې طالبان په افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو کوربتوب کوي او هغوی ته پناه ورکوي. په دغه نوي راپور کې چې دغه وزارت پرون خپور کړی همدارنګه ویل شوي چې طالبانو د تحریک طالبان پاکستان ډلې غړو ته چې د افغانستان په خاوره کې فعال دي اجازه ورکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ وکړي او بریدونه ترسره کړي. دغه راپور کې دا راز ویل شوی چې د طالبانو په منځ کې په دې اړه چې له تحریک طالبان پاکستان سره څه ډول چلند وشي اختلاف دی. جزئیات به وړاندې هم واوري. په بشري او د بیړنیو مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال تام فلیچر وایي افغانان له ډیرو ننګونو سره مخ دي خو موږ باید د نړیوال پیوستون او رښتینې انسانیت له مخې د دوی ملاتړ ته دوام ورکړو. نوموړي دغه څرګندونې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وکړې. هغه وویل افغانستان نن ورځ په نړۍ کې له دوهم لوی بشري بحران سره مخامخ دی او د دې هیواد نیمایي وګړي زموږ مرستو ته اړتیا لري. خاغلی فلیچر زیاته کړه چې په 2023 کال کې ملګرو ملتونو او زموږ بشري شریکانو په افغانستان کې نږدې 13 میلیونه وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسولي چې پکې 15.1 میلیونه ښځې او 18.4 میلیونه ماشومانو. د خبره دا د دې هیواد ناوړه بشري وضعیت ته په پام د پام وړ لاسته راوړنه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دغه لوړ پوړي چارواکي د بشري مرستو لپاره د بودیجې کموالي ته په اشاره وویل. سږ کال د بودیجې د کموالي له کبله په سلګونو طبي مرکزونه بندېدو ته اړ شوي چې په نتیجه کې 3 میلیونه افغانان له روغتیا پاملرنې څخه محروم شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال تام فلیچر د افغانستان لپاره د بسپنې د زیاتوالي غوښتنه وکړه او ویل په دې هیواد کې د بشري عملیاتو لپاره راتلونکي 2015 کال کې 2.4 میلیارد ډالر ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې منځني ختیځ ته په سفر تللی د پنجشنبې په ورځ له اردن څخه انخرې ته ورسېد او د اسنبوغا په هوایي ډګر کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوان سره ولیدل. د ترکیې د ولسمشر د دفتر په وینا رجب طیب اردوان په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې هیواد یې د خپل ملي امنیت لپاره په سوریه کې د ټولو هغو سازمانو په وړاندې چې ترهګري ګڼي مخنیونکي اقدامات ترسره کوي. اردوان همداراز له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سوریې د ادارو د بیا رغونې لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې انټونی بلینکن په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو په سوریه کې د واک لیکت په اړه خبرې وکړې او ویل یو ځواب ویونکي او ټول شموله حکومت دې رامنځته شي. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ترک سیال هاکان فیدان سره نن جمعه خبرو ته دوام ورکړي. رویټرز خبري اژانس پر اساس امریکا او ترکیه دواړه د بشار اسد د حکومت د مخالفانو ملاتړ کوي. خود سوریه ډیموکراتیک ځواکونو په نامه د کردانو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ اختلافات لا هم روان دي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو لوبه شیبه مخکې پیل شوې ده. په دغې لوبه کې نن د افغانستان ټیم د توپ وهنې بیټنګ فیصله کړې ده. افغانستان په سر کې رحمان الله ګربازه او صدیق الله اتل اوس په کریس باندې ولاړ دي او یوازې 2 منډې اخیستې دي. د افغانستان په ټیم کې نن ګلبدین نایب، درویش رسولي او همدارنګه زبید اکبری هم یوځای شوي دي. دوی د حضرت الله زازی او کریم جنت پر ځای په ټیم کې اضافه شوي. خبرونه مو واوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مو لدی خبرو چې د امریکا متحده ایالاتونو په یو ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې طالبان په افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو کوربتوب کوي او هغوی ته پناه ورکوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استادی تماس نیکلاسن له اندېښنو مهم خبر وو چې ویلي دي طالبان د ښځو انجونو په وړاندې د لګوچو بندیزو د لرې کولو لپاره هیڅ پلان نه لري.
I leave Afghanistan still deeply troubled with respect to the current humanitarian
za afghanistan pada sal ke program chalam pada ghiwat ke de siyasi iqtisadi de bashari aqono tuluniz waziyat paada jawarandikhna laram
de kunar banwal de malto de asalatul ziyati do khabar warkawi
تیر کال په پرتله سکالی ښه حاصل کړی دی. د ورځې ډیر سولی خو کاټنه دغه مالټه چې ده دغه زه خرڅومه.
د امریکا او ترکیې د بارونو چارو وزیرانو نن په سوریه کې د روان وضعیت او په دې هېواد کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د احتمالي ګواښو په وړاندې پر مبارزې خبرې کړي دي. په دې هم په دغه پروګرام کې خبرېږي چې په اروزګان کې خلک وایي باید د معدنونو د استخراج لپاره هلې ځلې وشي.
که موږ د خپل د ملک سکاره په دې میاشت دوو درو یا په دې کال دوو درو کې خرڅ نه کړو، یو بل اړمن ملک چې دی هغه د دې دپاره څه شي په بل بدل راباسي، نو موږ ته تاوانېږي. ښه خبره دا ده چې زموږ معدنیات راوویستل شي او زموږ پر ملک باندې بیا په تېر زموږ د ولایت شی راووځي، هغه په موږ کې بیرته مصرف.
پکتیکاوال د سړکونو له خرابوالي شکایت لري.
سړکې نام چې دی د بازور نه وتلې، خاص د ویرګین بازور میته نه جوړي، غوټ لانګ ګرځتا دغه شای لکه ګیان او تیر کوتا لکه نکا زړې دغه ته سړکې نه نشته.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. د امریکا د بارونو چارو وزارت وایي طالبان په افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو کوربتوب کوي او پناه ورکولو ته دوام ورکړي. یاد وزارت د ترګري په اړه خپل تازه راپور کې ویلي لام په افغانستان کې القاعده ټي ټي پي د داعش خراسان څنګه او نورې ترګري ډلې حضور لري. خو د امریکا د ملي امنیت شورا هم وایي لا هم په افغانستان کې د داعش د ګواښ د داعش ډلې ګواښ موجود دی او د ډلې اوس طالبانو ته پام اړولی. خو د طالبان حکومت تل ویلي دوی په افغانستان کې ترګریزې ډلې له منځه وړي دي. جزئیات د سنا کاکړ په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا په دې هېواد کې د القاعده تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او داعش په ګډون د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې په 2023 کال کې د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو تازه راپور ښیي چې طالبان په افغانستان کې د القاعده د غړو کوربتوب او پناه ورکولو ته دوام ورکوي او ادعا کوي چې دغه کسان په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل نه دي. په دې راپور کې چې د دسمبر په 12 خپور شو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې پر بنسټ راغلي چې طالبانو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړو ته چې د افغانستان په خاوره کې فعال دي د فعالیت زمینه برابره کړې ده. راپور کې هم زیاتوي چې د ټي ټي پي دغه غړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ او بریدونه ترسره کوي، خو په کې ټینګار شوی چې له ټي ټي پي سره د چلند څرنګوالي په برخه کې د طالبانو ترمنځ اختلاف شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې راغلي طالبانو کتان د هیواد سره په علني او خصوصي خبرو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د دوه هیده تړون لمخې ترګري سره د مبارزې په تړاو خپل ژمنه تکرار کړي، خو القاعده ټي ټي پي د داعش خراسان څنګه او نورې ترګري ډلې لا هم په افغانستان کې حضور لري. په راپور کې د داعش ډلې په اړه هم راغلي چې د افغانستان په جماعتونو، ښوونځیو، عامه ترانسپورت او ځایونو کې په ترګري سپریدونکو کې کموالی راغلی، خو د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش خراسان څنګه له جنوري څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په خپلو بریدونو کې تر ډېره د طالبانو غړي په نښه کړي. د راپور پر بنسټ په دې موده کې د 13 بریدونو څخه 14 د طالبانو غړي، 3 شیعه ملکي وګړي او 1 د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي په نښه کړي. د ټولو په وروستي مورد کې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی د قوس په 18 په کابل کې د یاد وزارت په انګړ کې د ځانمرګي برید هدف وګرځېد چې پړی د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش پر غاړه واخیسته. د داعش ډلې خراسان څنګه وخت نا وخت په افغانستان کې د یو شمیر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې دا هم راغلي چې تر اوسه یې پرېکړه نه ده کړې چې طالبان یا کوم بل ارګان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی هم په یو خبري کانفرنس کې پر خلیل الرحمن حقانی د برید په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا ښکاره ده چې داعش ډلې طالبانو ته پام اړولی. نوموړي زیاته کړه
یوازینی څه چې ویلی شم دا دی چې مونږ لا د مخه دا په ډاګه کړې وه، ویلي مو چې د داعش ګواښ لا هم په افغانستان کې شته او دا واضح ده چې د دوی نښه پر طالبانو ده.
ښاغلی کربی زیاته کړې چې له افغانستان له وتلو وروسته دوی د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره خپلې وړتیاوې ساتلې او لوړې کړې دي، چې دوی ته اجازه ورکوي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په هر ځای کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات ترسره کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار د داعش په ګډون په دغه هېواد کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو خبره کړې ده، تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د خلیل الرحمن حقانی د جنازې په مراسمو کې ویلي، څېړنو ښودلی چې افغانستان کې له اوو شپږ وروستي بریدونه بهر کې پلان شوي او د دې برید په اړه به هم څېړنې وشي، خو نوموړي د کوم خاص هېواد نوم نه دی اخیستی. یادونه ده چې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هېوادونو په ګډون د نړۍ بېلابېلو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. تازه د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش هم په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي، افغانستان لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ له اړخه ګواښ ګڼل کېږي. چې په ټوکو یې د داعش د خراسان او تحریک طالبان پاکستان ډلو تر څنګ په کې ګڼې ترهګري ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې د لګول شوو بندیزو د لرې کولو هیڅ پلان نه لري. دغه اروپایي ډیپلومات پرون په کابل کې د خپل ماموریت د پای ته رسیدو په مناسبت جوړې شوې خبري غونډې ته وویل، د افغانستان په داسې حال کې ځي چې لام په دغه هېواد کې د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او ځینې هغه زده کوونکي چې د طالبانو د بندیزونو له کبله له زده کړو بې برخې شوي وایي، د طالبانو د بندیزو له کبله د افغانانو او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ژوند له کړاوه ډک دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغان ښځو انجونو پر وړاندې د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو په اړه د اندېښنو په دوام تازه اروپایي ټولنې ویلي چې طالبان د ښځو انجونو پر وړاندې د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو لپاره هیڅ پلان نه لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلایسن پرون پنجشنبه په کابل کې د خپل ماموریت د پای ته رسیدو په مناسبت جوړې شوې خبري غونډه کې په افغانستان کې وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
With respect to the current humanitarian
زه افغانستان په داسې حال کې پرېږدم چې لام په دغه هېواد کې د سیاسي، اقتصادي، د بشري حقونو او ټولنیز وضعیت په اړه او په ځانګړې توګه د هغه حالت په اړه چې افغانستان د وروستیو فرمانو او کړنلارو د پلي کېدو له کبله ور روان دی ژوره اندېښنه لرم. له دې ټولو سره سره زه بیا هم د دروازو د تړلو پر ځای پر تعامل باور لرم او هیله لرم چې په دې برخه کې حل لارې پیدا کړو.
توماس نیکولایسن له 2021 کال راهیسې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي په توګه دنده پر مخ وړله. توماس د خپل ماموریت پای ته رسیدو په مناسبت جوړې شوې خبري غونډه کې د غشان ویلي چې په اغیزمنو ټولنو کې دواړه ښځې او نارینه باید زده کړو ته لاسرسی ولري. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تل ادعا کړې چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. دا په داسې حال کې ده چې نه ورځې وړاندې طالبانو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو په لړ کې دیبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو هم منع کړې چې دغه اقدام په کور دننه او بهر ګڼ او تون غبرګونونه راوپارول. د کابل ښار اوسیدونکي نیکمرغه چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله له زده کړو بې برخې شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دین اسلام کې هم اندر راغلی چې علم په هر ښځې او نر باندې فرض ده. نو چې په ښځه او نر باندې فرض ده، نن ورځ ولې د نارینه و مکتبونه خلاص دي او د ښځینه و بند دي؟ زموږ غټه هیله همدغه ده چې زموږ مکتبونه خلاص شي او موږ خپل درسو ته ادامه ورکړو، خپل درسونه ووایو.
د ښځو د حقونو فعاله شکریا بارکزی وایي طالبان لا هم په دې نه دي قانع شوي چې ګواکې افغانان او په ځانګړې توګه مېرمنې دي د دوی په حاکمیت کې تعریف شوي او واضح حقوق ولري.
زه فکر کوم چې طالبان تر ننه پورې هم په دې باندې قانع نه دي چې په افغانستان کې دننه د دوی په واکمنیو کې تعریف شوی نظام او تعریف شوی حقوق د افغانستان د خلکو معلوم نه دی تر ننه. نو زه فکر کوم چې طالبانو ته هم پکار ده چې خپل پالیسیو کې بیا کتنه وکړي، کوم قرات چې دوی د شریعت نه لري، حتی اسلامي وادونه پر ضد ودرېدله او په هغې باندې غبرګون وښوده.
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د اسلامي همکاریو د سازمان په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو له طالبانو په دوامداره توګه د بشري حقونو په ځانګړي توګه د افغان ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د نرمښت غوښتنه کړې، خو د بشري حقونو د فعالانو په خبره په دې برخه کې د مثبت بدلون پر ځای ورځ تر بلې د طالبانو ځپون کې اقدامات مخ پر زیاتېدو دي. د یادونې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ شپږم ټولګي پورته نجونې له هر ډول زده کړو راګرځولي. دغه شانې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار کولو هم بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په سوریه کې د روان وضعیت او په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د احتمالي ګواښونو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. دواړه وزیران وروسته له هغې د سوریې پر وضعیت خبرې کوي چې د روانې اونۍ په پیل کې د بشار اسد رژیم ړنګ او یوې اسلام پالې یاغي ډلې واک ترلاسه کړ. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو انتونی بلینکن او هاکان فیدان په سوریه کې د بشار الاسد رژیم له ړنګېدو وروسته په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پیاوړي کېدو د ګواښ د مخنیوي پر وړاندې د هڅو د دوام پر اړتیا خبرې وکړې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي بلینکن په انقره کې له کتنې وروسته له ښاغلي فیدان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې زموږ هیوادونو ډیر کلونه سخت کار او ډیر څه وکړل تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش پر کومې سیمې واکمن نشي او بیا د خلافت ګواښ متوجه نکړي، او زیاته کړه چې دا اړینه ده چې موږ د هڅو ته دوام ورکړو. د راپورونو له مخې دواړو وزیرانو همدارنګه په سوریه کې د ثبات د رامنځته کولو پر مهم اړخ او د دې هیواد په شمال کې د امریکا له ملاتړه د برخمنو کورد وسلوالو او د ترکیې له ملاتړه برخمنو یاغیانو ترمنځ د نښتو پر موضوع تمرکز کړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان له غونډې وروسته وویل چې د ترکیې لپاره لومړیتوب د سوریې ثبات دی چې هر څومره ژر چې کیدای شي په دې هیواد کې ثبات ټینګ شي تر څو هلته د تروریزم د پراختیا مخه ونیول شي او هم اجازه ورنکړل شي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش او د کردستان پی کی کی نفوذ ولري. خاغلی فیدان زیاته کړه موږ په دې اړه چې څه کولی شو زموږ ګډې اندېښنې څه دي او زموږ ګډې حل لارې باید څه وي په تفصیل خبرې وکړې. د ناتو متحدینو واشنگتن او انقره د سوریې د 14 کلنې کورنۍ جګړې په جریان کې د یاغیانو ملاتړ وکړ، خو د دوی ګټې د دغو یاغي ډلو له ډلې د یوې د کردانو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیک ځواکونو پر سر ټکر شوې دي. د سوریې دیموکراتیک ځواکونه د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په وړاندې د امریکا د ائتلاف اصلي متحدین دي. انقره د خلکو د ساتنې د وای پی جی په نوم دغه ځواکونه د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی په وسلوالې ډلې پورې تړي چې ترکیه هغه په هیواد کې غیر قانوني اعلان کړی، او دا ډله له څلوېښتو کلونو راهیسې د هغه هیواد د حکومت په وړاندې وسلواله مبارزه مخته وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې له دې مخکې پرون پنجشنبې ناوخته د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره کتلي، همدارنګ وویل چې د اسد له نسکورېدو وروسته ترکیه او امریکا د سوریې په اړه پراخ توافق لري.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو نن خپله دویمه شل اووره لوبه روانه کړې. د افغانستان دمګړی څلورم اوور لوبوي شپږویشت نمرې کړي دي افغان لوبغاړو او یوه وکټ یې تللې ده. د افغانستان پلیز توپ وهونکی رحمان الله ګربز اوټ شوی دی. د ازادي راډیو خبریال بختیار سایل دغه لوبه تعقیبوي. سایل صاحب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. نننی میچ په اړه خپل نظر راته وایي، څنګه میچ دی تاسو په نظر، دغه پیل څنګه دی؟
صادق صاحب سلامونه مې ومنه. د لوبې پاک لخوا تاسو وی دغه لوبه د افغانستان لپاره له دې اړخه ضروری ده چې کوي ګټي نو په لوبلړۍ کې به پاتې شي. پیل کګورو ګربز یو څه د خپل د کرکټ د مزاج خلاف پیل نن کړي وو. یو یو منډه کوله او هڅه کوله چې وګده پاړې ولوبې، خو بیا هم د شاټ په وهلو سره خپل وکټ له لاسه ورکړه. نن په سیالۍ کې درې تغیرات هم شته او دا د زبید اکبری لپاره په ځانګړې توګه ځکه ځانګړې سیالي ده چې لومړنۍ نړیواله شلوریزه سیالي ده، او هغه وروسته لاندې چې په آسیایي مرجنګ جام کې ښه ولوبېده، په ملي لوبډله کې هم چارج ترلاسه کړی دی. ګلبدین نایب بیا د کریم جنت په ځای راوستل شو، په داسې حال کې چې کریم جنت په تېره لوبه کې نیمه سلیزه هم ووهله، خو کوم دلیل نشته چې ولې هغه کېنول شوی. او بیا درویش رسولي هم د اسحاق رحیمي په ځای باندې لوبې ته راوستل شوی دی. یو شی چې خلک یې حیران کړ، هغه داسې کریم جنت په ځای د ګلبدین نایب راوستل و، خو بیا هم شاید افغان لوبډله د کوچنګ سټاف یا مینجمنت سټاف به خپله کومه تګلاره د دې لپاره لري. موږ چې څومره خبرې له دوی سره کړې دي، په اوسنیو شرایطو کې افغان کرکټ بورډ وایي چې د دوی ډېر فوکس هغه په یو ورځنیو سیالیو دی. له همدې امله جانتن ټراټ هم په یو ورځنیو سیالیو کې افغان ملي لوبډلې ته بیرته راستنیږي او په دې شلوریزو او ټیسټ لوبو کې به دی.
د کوچ په اړه خو به وروسته پوښتنه وکړم. اوس خو دغه د زبید اکبری هم آؤټ شو، رن آؤټ شو. البته د زیمبابوی دغه فیلډینګ څومره ښه دی، البته نننۍ کې خو دوی ډېر چست ښکاري، ځکه چې دوی دا اوسنی زبید اکبری هم په ترو باندې یعنې له لرې وویشته او وکټ یې واخیسته.
په تېره لوبه کې او د دې لوبې په سر کې چې د زیمبابوی د فیلډینګ خبره وکړو، ډېر زیات ښه فیلډینګ یې نه دی کړی. په تېرو سیالۍ کې چې لیدل کېدل، ډېرې بولډریانې هم دوی د همدغه مس فیلډینګ له وجې لاسه ورکړې. خو بیا هم په انټرنیشنل لیول کې دغسې تمه کېدای شي چې یو ټیم دغسې ښه فیلډینګ وکړي، رن آؤټ وکړي، ښه کیچ ونیسي. په ټوله کې بده لوبډله نه ده، خو کله کله ورځ داسې راشي چې یوه لوبډله سړي ته
څومره تاثیر کوي؟ ځینو لیکلي چې کوچ نه و بس لوبه وبایلله.
تاثیر حتمن وی استاد صاحب، ځکه جنرال ټراټ چې د خپل مسلک او خپل کار کې ډېر ژمن او ډېر جدي سړی دی. هغه چې کله هم د لوبو میدان ته راځي، تر د لوبې تر پایه پورې کوي، هغه څېره وګوري، ټول فوکس یې په لوبه باندې وي. هغه نه سمایل کوي، نه کومه بله خبره کوي، هېڅ هم نه کوي، تر هغې پورې د ده فوکس په لوبه باندې وي چې د ریزلټ یا پایله یې معلومه نه شي. نو دغسې یو سړی چې له لوبډلې سره نه وي، حتمن دغه تاثیر په لوبډله باندې وي. او امید سن ښه کوچ ده، خو لا دې لیول ته نه ده رسېدلی چې هغه د جانتن ټراټ په ځای باندې په انټرنیشنل لیول د افغانستان کوچنګ وکړي.
صحیح. مننه بختیار سایلو د ازادي راډیو خبریال د کرکټ د نننۍ مسابقې په اړه له موږ سره خپل تحلیل او نظر شریک کړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ورزو پکتیکا ته د پکتیکا ولایت اوسیدونکي وایي د دې پراخ ولایت د مرکز او ولسوالیو ډیری سړکونه خراب او اساسي رغونې ته اړتیا لري. دوی وایي د سړکونو خرابوالي خلک د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو سره مخ کړي. جزئیات له نجیب الله لوخیل اورو.
د پکتیکا اوسیدونکي د یاد ولایت د عمومي او فرعي سړکونو له خرابوالي شکایت کوي او غوښتنه کوي چې د یادو سړکونو او لارو جوړولو او رغولو ته پام وشي. د پکتیکا اوسیدونکي وایي د سړکونو ستونزه تر نورو ځایونو د دې ولایت په زدران میشتو ولسوالیو کې ډیره ده، ځکه غریزې سیمې دي او وړ موټر ور باندې تګ راتګ نشي کولای. د پکتیکا اوسیدونکي عالم خان مشال راډیو ته وویل
سړکینم چې دي د بازار نه وتلي خپلې کټای شي د ارته په ژوندۍ بڼه دا عوام غوند ولور دي چې په مخ کې دای تران هم خراب ده. خاص دی ورګین بازار میته نه جوړي غوټ لنګ گیز ده. دغه شای لکه ګیان لکه مطلب پیر کوتای لکه نکا زړیک دغه تسلیکینه نشته.
د پکتیکا د اوسیدونکو په وینا د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې مخکې ځینې سړکونه جوړ شوي چې هغه هم اساسي رغونې ته اړتیا لري. په مرکز خرنه کې یو سوداګر عبدالخالق وویل
سړکونه چې دلته پخوا جوړ وو
بیا ترمیم ته ضرورت لري، نو په دغه اړه باندې غوښتنه دا دي چې پکتیکا ته پاملرنه وکړي او د پکتیکا هغه سرکونه یو څه توجه وکړي او دغه عمده کارونه په نظر کې ونیسي.
د پکتیکا ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالله وویل پخوانیو سړکونو خرابوالی دا ستونزه جوړه کړې چې لیلری پکې کندې او مات شوي ځایونه نه معلومیږي، نو کله چې موټر یو څه تیز ورباندې ورشي ټایر ورلویږي.
د سړکو داسې سړکو مخنیوی چې دا پرک لري دا کډی کډی چې لري پسپیډ کې ورشي خلک له مرګ سره مخامخ کیږي. سړکو کې چې دا کډی کډی دي پسپیډ کې ورشي موټر سبسواړي جنن دا ټول قتل سره مخامخ کیږي، جوغو مخنیوی دي چې وځي.
بلوري ته ځوی مسؤلین وایي د سړکونو سرویګانې پیل شوي چې وروسته به وړاندیز لوړو مقاماتو ته د منظورۍ لپاره ولیږل شي. د ولایت معاون عبدالسلام سعادت ویل
دا یو شاته پاتې ولایت دی، زموږ په اکثره ولسوالیو کې زموږ په اکثره لوی لوی علاقو کلو کې مشکلاتونه لرو. د سړکونو موضوع اوس په ټوله پکتیکا کې سروي او برابر شروع ده. داد مداغوز و پرم داده چه انشاءالا سلکان هم برته جوره و پا پکتیکا که بده سی کلی نیه چه سلکی نیه برابر.
یاد دیوی پکتیکا ولد ارگون، میتاخان، سروبی، جانخیل، وازیخوا، خیرکوت، خوشامند، یوسفخیل، سروزه، امنه، زیروک، نکه، گیان، تروه، ورممی، گمل، شخیلابات او چارباران پگرون طول چلی رویشت ولسوالی لدی. کسی هم پتی رو دول سیزو که ده پکتیکا ده ولسوالی ترمنز او همدارنگ غزنی پکتیا و خوست را تلیلی لار جوری شوی خوری ره ده جگرو سیلابونو او ده ساتن او سارن ده امکانات و ده نشتون لکبل زیانمنی او خرابی شویدی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو
څلر ویش ساعته
وربشو کونړ ته په کونړ کې د مالټو باغلارون کې وای د 13 کلو په پرتله سکال باغونو کې حاصلات زیات شوي. د دې په وینار باندې په لزګونه ټنه مالټي ورک وکړي او د نورو تازه میوې په پرتله بازارم خده. خو دوی ګیله کوي چې حکومت هم مرستندوی ادارې ورسره په باغونو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو په پیژندنه او درملنه کې کوم همکاري نه کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کونړ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې په څه د پاسه 450 هکتار ځمکه خلکو د مالټو باغونه جوړ کړي او د هر کال په تیرېدو یې حاصل مخ په زیاتېدو دی. بڼوال وایي د نورو کلونو په پرتله یې سږ کال مالټو ښه حاصل ورکړی او هیله لري چې ترې ښه عواید ترلاسه کړي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسیدونکي جاوید ازادي راډیو ته وویل
تیر کال په پرتله سکالی ښه حاصل کړی دی. د ورځې 150 کاټنه دغه مالټه چې ده دغه زه خرڅومه. د منډۍ نه هم دغه راځي، نفر راځي او د مالټه اخلي او د ریړو لاسګار لو نفر چې کوم دي دام راځي او دغه مالټه اخلي. ډیر ښه مارکیټ لري. زه د الله تعالی نه په دې باندې خوشاله یم او راضي یم.
د شیګل ولسوالۍ بل اوسیدونکي محمد امین راته وویل لس کاله کېږي چې په یو نیم جریب ځمکه د مالټو بوټي نال کړي او دای وم کال دی چې ترې حاصل اخلي.
نسبتا پروسکنی کال نه سه کال حاصل کې خدای ځکه پروس کال حاصل کمزور او دا بوټي خراب وو. هغه بوټي چې پروس کال حاصل کمزور او سه کال ښه دي.
یو شمېر بڼوال به ګیله کوي چې مؤسسات او وړوند د حکومتي ادارې ورسره په بڼونو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو په پیژندنه او درملنه کې همکاري نه کوي. قدرت الله وایي
بازي بوټي مارس کوي، دانې غورځي، موږ ته پته نه لګي درته څه ستونزې نه دا حالات راځي په دشي د اوبو د ورکړې دا سیستم موږ ته نه دی معلوم.
دوی له حکومت او مرستندوی دارو غواړي چې له ناروغیو څخه د ساتنې، سمې پالنې او د ښه حاصل ورکولو په اړه دي د عامه پوهونې پروګرامونه جوړ کړي او همداراز دي ورسره په هر برخه کې لازمي مرستې وکړي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤلین بیا وایي د مالټو، نارنجانو او نورو میوو ګڼ باغونه یې د مرستندوی ادارو په همکارۍ جوړ کړي او سږ کال به په کونړ کې یوازې د مالټو له بڼونو 4450 ټنه مالټې راټولې شي. د یاد ریاست یو تن مسول چې لنوم خودلو او غک سبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل وخت په وخت بنوالو ته مشوري ورکوي او په پام کې لري چې په ولایت کې نور باغونه هم جوړ کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغ لرونکي له حاصلاتو خوښ دي چې په تیرو شلو کلونو کې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د لیموانو، نارنجانو، مالټو، شپتالانو، غوزانو، سرو املوکو او د نورو میوو په سلګونو باغونه جوړ شوي چې په برکت یې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیاوي چمتو شوي او ورسره له بهره د یادو میوو په وارداتو کې هم کمی راغلی دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو نوي راپور موندنې ښیي چې طالبان په افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو کوربتوب کوي او هغوی ته پناه ورکوي. دغه نوی راپور کې چې د وزارت پرون خپور کړی همدارنګ ویل شوی طالبانو د تحریک طالبان پاکستان ډلې غړو ته چې د افغانستان په خاوره کې فعال دي اجازه ورکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ وکړي او بریدونه ترسره کړي. په بشری او د بیړنیو مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ټام فلیچر وایي افغانان له ډیرو ننګونو سره مخ دي خو موږ باید د نړیوال پیوستون او رښتینی انسانیت له مخې د دوی ملاتړ ته دوام ورکړو. نوموړي دغه څرګندونې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وکړې. د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ ملي ټیمونو نن خپله دویمه شلووره لوبه روانه کړې ده. دغه لوبه په هراري سټیډیوم کې ده. د افغانستان لوبډلې تر دې دمه د دریو لوبغاړو په تاوان سره 9 منډې جوړې کړې دي. تمه د سبا وروستۍ شلوره لوبه وشي. او د امریکا د متحده ایالاتونو او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په سوریه کې د روان وضعیت او په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د احتمالي ګواښونو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې.
آزادی ملما د آزادی رادیو د آزادی ملما پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم. زموږ ملما عبد الوهاب چپان نومیشي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلې، سیاسي فعالیتونه یې کړي، په همدې خاطر یې یوه موده په زندان کې تیره کړې او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشته لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسېدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چبان د مې وغوښتل چې د خپل زیږن ځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی هلته زېږېدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري لوړوالی دی. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایا شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اوریدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اواب متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو اغلری موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلی د منځ نه وتلې ده چې عمدتا خلک یې خور په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلی دي، هغې خوا یې هم کلی دي چې عمدتا پکې ډیر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې شمالي دلی و په هغې وختونو کې 15 زره خلک درلودل چې الته استوک نکول اوس وایي چې دا تعداد ډیر زرو تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري، واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کیږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي، او هغې ځای کې بارانونه ډېر کیږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سیندی لوم وایي، او دا ډول ځمکې عمدتاً حاصلخیزې ځمکې وي، درې فصله، څلور فصله، دوه فصله داسې حاصلات کوي. نو زمون په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون رخصت شو او مونږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، مونږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي؟ بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر پنځه کلنۍ تر پنځم صنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې پنځم صنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپار شه کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سفارچه یووړله، هغه دریم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې ګوه کې د دغه درس چې مونږ په هغه کې ویلو په مرکخیلو کې، هغه داسې فکر کاوه چې دا به کافي نه وي. خو زما په اند باندې کوم درس چې مونږ په مرکخیلو کې په پنځو کلونو کې ووایه، هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بې حده ډېر ښه اساس و. مثلا ما په پښتو ژبه باندې په دریم صنف کې منظم یو څه لیکلی شو، نو دریم صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. مونږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه، په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دري ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنۍ ښوونځی وایه. دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې و، او دا ښوونځی په لیلیه ډول باندې هلته و. دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل، د هغو کلو نه چې ډېر زیات خلک دې ښوونځي ته راتلل. او په دې خونځي کې بیا موږ سپارشه شو او شپږم سینګ مو په دې ځای کې و ځکه چې هغه پښتو ژبه باندې وو. په دې کې بیا یو ګټه موږ دا وکړله چې دواړه ژبه موږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې موږ په دری ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دری ژبه مو زده کړله. تر نهم صنفه پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په ښو نمرو باندې کامیابه شوم په دغه ښوونځي کې. تل اول نمره، دوم نمره وم او خوښ وم په هغې ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغې وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم او د بلخ زړه کلا مې لیدله. او کله به چې زموږ د تاریخ استاد موږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور، دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده. او اوس یم چې د ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. د هغې په څنګ کې نورې عابدات هم هلته موجود وو، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې. او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زمونږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زمونږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهمه مو قصه وکړه، له نهمه وروسته بیا څنګه چرته وویله، بیا پوهنځي ته څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړم. د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسأله ما ته به حد ډیره زیاته په زړه پورې ده. هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو، یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله، چې ډېرې زیاتې ځمکې خړوبولې. د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و، یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل، چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاړه باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته زړوړونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه، خو که جزایی تللې هم وه خو ډېر ښه ځای ته تللې وه. او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم وه، 300 جریب ځمکه فارم، او دا ټول چې د دوی نصیب شول. د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې د ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله. او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولې زراعت انتخاب کو؟ په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډیره حده زراعتي و.
نو چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خو دا په دې خاطر باندې ډیره مهمه وه چې موږ آلریډي درې کاله په خپل مسلک کې ویلي وو، او موږ په همدغه لیسه کې درې مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون وو، آلات زراعتي وه، او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتاتو په نامه باندې یادېده، دا موږ په انګریزي ژبه باندې وویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې وو، بیا زموږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل وو چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ، او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل وو لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هېڅکله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کمسویه سړی وي. موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو موږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو، او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وه، زموږ ستونزه کمې وي.
او د پوهنتون د دورې مسراته وایي چې د پوهنتون دوران بیا څنګه وه؟
لکه څنګه مې چې د هلمند د زراعت لیسې په ارتباط باندې خبرې درته وکړلې، دا خو لکه سموت خبرې دي. خو ما په کې جنجالونه هم درلودل، مثلا په هغې ځای کې موږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر وو، او په خپله باندې پوه سړی وو. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک وو. نو کله چې دلته هم راغلم، دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ وو.
اپان صاحب، څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکئ؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله موږ په درسونو باندې شروع وکړله، زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ موږ حاصلول، په دې باندې موږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون موږ ته زیات شي، دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه. خو ونه شو. په هغې کې موږ 130 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي و چې تاسو خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغه وخت کې جنبش ډیر زیات جدي شوی و، ډیر مسایل راپورته شوي و چې خلکو اعتراض کوه، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډیر برلاس و. او دا پدیده په هغه وخت کې د افغانانو د پاره لږ نوی هم و چې دوی په دیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د دیموکراسۍ لسیزه و، د هم چې د ډیر زیات کومک د افغانانو سره د محصلینو سره کړی و. بله، دا اعتراض دومره جدي شو چې موږ 130 تنه ټول د دغې پوهنځي څخه چې دی خارج شولو.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ او ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چیرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نشلیدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوو چې مثلا د پوهنتون درس دې داسې شي یا هغه سې شي، اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژۍ او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژۍ وو د هغو د پرمختګ بویولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم. هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې، هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوو یا د نړیوالې اسلامي ورورۍ آواز چا نه پورته کوو. هلته لومړی صنفي غوښتنې وي چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدې.
د ماموریت په باره کې مو وایاست چېرته و څنګه و؟
و ماموریت کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و، او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هیواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه یا د مامورینو د کاروانې نه یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې مونږ کله کله اعتراض کوو، مونږ به کله کله ادارې ته وتلو، مونږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړئ که پول چیرې را جمع شي، موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی، موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د 133 تنو نه موږ فقط یوازې 2 تنه راپیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله، او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم.
مهرباني.
زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که لیلیه وه او که تدریسي وه که ټول ځایونه وه، دا ډېر ماډرن جوړ شوی و. دا د جرمني یوې ماسی په واسطه باندې جوړ شوی و چې ډېر کلک تاسیسات و. د هغې نظیر له تورو سه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنی مونږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو هلته بېدېدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې 40 استادان درلودل، هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د 10 استادانو د جملې نه یوازې 11 استادانو پی اچ دي درلودې، او دا نورو ماستر ډیګری. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د اوولسو استادانو چې پی ایچ ډی ولري او دا نور ماستر ډیګری دا په خپله باندې چې دی مونږ ته او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یا د دوست مونږ د خاورې یا د سویل استاد و هغه بی حده پو سړی و یا مثلا نور استادان داسې و بی حده پو خلک و او واقعا مونږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه مونږ ته تدریس کوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه ور و لابراتوارونه یې ډېر مجهز و او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کوي هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې ور وي او په دې پوهنځي کې مونږ په ډېر شوق باندې درس وایو او په څنګ کې مونږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم مونږ هلته پاتې شو. مونږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و دا مونږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه مونږ په د آخر سمستر کې درلودل د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی و د ټیسټونو نمرې مې پوره وې ازریف مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم مونږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدلو مونږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی خو هغه کوم یو حالت چې خو هلته چې هغه کوم یو حالت را موجود شوی و چې د ظاهر خان په وخت کې و دا د ده په وخت کې نه و. نو په دې خاطر باندې لږ پټو پنا اعتراض زیات و. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شولم د یو بل ملګري په شمول باندې مې چې مونږ یې د مرکزي لیلیې څخه یوړلو او بندیان یې کړو. نو مونږ باندې پنځه کاله قید وخېژه و او هغه هم په دې خاطر باندې چې د مونږ سره یې کتابونه ونیول او زموږ سره چې د دیموکراتیک خلق د غړیتوب په ګنا باندې مونږ بندیان کړلو او مونږ هم ورته اعتراف وکړ چې مونږ د دغه ګون غړي یو.
دا به نو د داود خان وروستی کال و چې بیا د ثور کودتا پې وشوه.
نه دا وروستی کال ځکه نه و چې مونږ بیا په زه اتلس میاشتې بیا په زندان کې پاتې شوم. بیا اتلس میاشتو نه وروسته بیا دا رژیم نسکور شو او مونږ په هغې وخت کې بیا راووتو. مونږ کله چې راووتو زمونږ اتلس میاشتې پوره شوې وې پنځو کلو.
څنګه چې تاسو چې د محصل په سطح نسبتا د ګوند ټیټ غړي وې تاسو ونیولئ لیکن ستاسو مشران نه ونیولې؟
دا خبرې مونږ ته دلچسپ معلومېدلې. دا پوښتنه هم وکړله چې ستاسو کوم دفتر شی لري. مونږ حتی د هغه هوټل نوم ورته واخیستو چې په هغې کې زمونږ د ګوند دفتر موجود و.
سوال دا دی چې داود خان ټوله ګوندونه منع کړي نه ول او خو کوم ګوند ته اجازه نه ورکوله چې فعالیت وکړي؟
نو مونږ خو هلته که د ګوند نوم نه یادوو هلته خو داسې نه و چې ټول ګوندونه
ګوند درلود. هوټل کې مو سره غونډې کولې او په خپل موور چې بیا اعتراف مهم وکړو.
نو خبره داسې ده چې ګوندونه خو داسې نه وي چې یو حاکم ورته ووایي چې ته دې بند شه هغه دې بند شي. نو دا خو ګورې
سړي چې همدغسې افکار یې درلود ملاتړ وکړ. داود خان په کودتا کې مو نقش درلود. ستاسو ګوند ډېر زیات رول درلود په اوله کې. اکثره وزیران هم تاسو د ګوند غړي ول.
دا ټول داسې خبرې دي چې سړی ورته حیرانیږي چې کله چې کچیرې ایده رابطه د مثال په طور سره د ګوندي ایوې برخې سره موجوده وه هغه هم په خپل باندې معنا داده چې تریوی اندازې پوری په دموکراسي باندې معتقد خلک و. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې، او لږ لږ په ترجمانۍ کې. په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم. په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلې دي. همدا اوس مقالې راسره شته دي. او اوس مې چې درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو د هغې جملې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کوم.
سلامت اوسئ کورمدان.
تاسو نه ډېره زیاته مننه.
داود آزادي راډیو میلمه عبدالوهاب چپان.
آزادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.